السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرباریم او د ازادي راډیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په موکړی مهمو خبرونو ته. د ریختر په کچه 15.5 درجه زلزلې نن د افغانستان ختیځې سیمې یو ځل بیا ولړزولې. د جرمني د ځمکه پیژندنې یوې ادارې د دغه زلزلې مرکز د جلال آباد شاوخوا ته په ځمکه کې 10 کیلومتره ژور ښودلی دی. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه د نننۍ زلزلې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ریختر په کچه 6 درجې زلزلې د افغانستان ختیځې سیمې په ځانګړې توګه کونړ ولایت وځپه چې خلکو ته یې د سر او مال زیان اړولې دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن سه‌شنبه وویل چې د کونړ په زلزله کې د قربانیانو شمیر 1401 ته پورته شوی او په خبرې لا هم د ژغورنې او پلټنې هڅې دوام لري. د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د بهرنیو د مرستو په دوام د متحدو عربي اماراتو د ژغورنې ټیمونه افغانستان ته رسیدلي دي. د متحده عربي اماراتو د رسمي آژانس وام د راپور له مخې د دغه هیواد مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان پخپله د ابوظبي ملکي دفاع، ملکي ساتونکو او د ګډو عملیاتو د قماندې ټیمونو ته لارښوونه وکړه چې له زلزله ځپلو سره په افغانستان کې مرسته وکړي. متحده عربي اماراتو د دوشنبه په ورځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو شمېر خوراکي مواد، درمل او د خیمو په څیر د ضروري وسایلو مرسته هم وکړه. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره د تلیفوني مکالمې پر مهال د بشري مرستو ډاډ ورکړی، خو د مشخصې مرستې ژمنه نه ده کړې. تر دې مخکې برتانیا له زلزله ځپلو سره د 1 میلیون پاونډ بیړنۍ مرستې اعلان وکړ او پرون هند له زلزله ځپلو سره 15 ټنه خوراکي مواد او د زرو خیمو د مرستې ژمنه وکړه. د شانګای همکاري سازمان د خپل سرمشریزه په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ترلاسه کولو یوازینی لار د ټولو سیاسي ډلو په ګډون د یو ټول شمول حکومت جوړول دي. د شانګای همکاري سازمان د ورځنی غونډه د دوشنبه په ورځ د چین په تیانجین بندر کې د نړۍ له 30 څخه د زیاتو مشرانو په ګډون پای ته ورسیده. د غونډې ته د طالبانو استازي نه و بلل شوی. د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې او پرمختګ لپاره د نړیوال ټولنې د هڅو ملاتړ ته چمتووالی څرګند شوی دی. د شانګای همکاري سازمان چې په 2000 لومړي کال کې تاسیس شو، روسیا، چین، هند، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، پاکستان، ایران او ازبکستان پکې شامل دي. بلاروس په 2024 کال کې ورسره یوځای شو. افغانستان او منګولیا په دې سازمان کې څارونکي غړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر وایي ښایي د غزې په جګړه کې اسرائیل بریالی شوی وي، خو د عمومي افکارو له اړخه دا جګړه بایلي. ډونالد ترامپ په غزه کې د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. ولسمشر ترامپ ډیلی کالر ویب پاڼې ته په مرکه کې چې نن اسرائیلي رسنیو خبره کړې، دا هم ویلي دي چې اسرائیل باید د غزې جګړه ختمه کړي. دا جګړه د اسرائیل حیثیت ته تاوان رسوي. په ورته وخت کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی په غزه کې په رامنځته شوي بشري بحران انتقاد وکړ او د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د وویل چې فلسطین باید د یو هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شي. او راشد خان په 20 اوریزو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډلمشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو 20 اوریزو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه په دې کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلندي بالر ټیم ساوتی د 1.5 وکټو مات کړ. راشد خان بیګا د متحده عربي اماراتو په وړاندې لوبه کې 3 وکټې ترلاسه کړې. خان په تجارتي او غیر نړیوالو 20 اوریزو لوبو کې هم د تر ټولو زیاتو 640 وکټو ریکارډ لري. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. په داسې حال کې چې د افغانستان ختیځو ولایتونو کې د پرونی زلزلې یو شمېر ټپیان او مړي لا هم د ورانو شویو کورونو لاندې پاتې دي، د زرافاتو مجموعي شمېر اوچت شوی دی.
ماشومان دلته ایسار دي، غټان ایسار دي، سپینګیر ایسار دي. په خبره پوه شولې زمونږه ضرورت دی، وته کسانو ته زمونږ ضرورت دی، مرستو ته زمونږ ضرورت دی.
د لارو خرابوالی د کونړ پلرې پرتو سیمو کې زلزله ځپلو ته د مرستو د رسولو مخه نیولې.
هغه ځایونه چې د غرونو په سرونو کې دي چې هلته د موټرو تګ د ستونزمنو او لرې پرتې سیمې دي، هلته اوس هم په لسګونه کلي دي چې اوس هم خلک د خاورو لاندې دي.
په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د یو شمېر هیوادونو مشران په فرانسه کې د غونډې په ترڅ کې اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو د ورکولو په هکله خبرې کوي، او په ننګرهار کې ځینې خلک د اوبو له کموالي شکایت لري.
دغه په یوه میاشت کې شاوخوا زموږ په دغه ساحه کې واته دانې کویان چې دي چې دا وچ شوي دي.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله د رامنځته شویو تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې د مړو شمیر له 1400 او د ټپیانو شمیر له 3000 کسانو اوښتی دی. وړمشپه د ریختر په کچه 6.1 درجه زلزلې چې مرکز جلال آباد شاوخوا سیمه یاده شوې، د ننګرهار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي دي چې د دغه خونړۍ زلزلې له امله له 12000 ډیر کسان بې کوره شوي دي، او د ښوونځیو، کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر زیانمنې کورنۍ وایي لا هم د کورنۍ غړي تر خاورو لاندې دي. دوی په بېلابېلو برخو کې د مرستو غوښتنه کوي. نور تفصیل په دغه ریپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو د ژغورنې عملیات لا هم روان دي، د طالبانو حکومت وایي د دې زلزلې له امله یوازې د کونړ په اسداباد، وټپور، څوکۍ، چپه دره او نورګل ولسوالیو کې 411 کسان مړه شوي او لږ تر لږه 3200 نور ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن د سپتمبر په 2 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې زلزله کې له 15000 زیات کورونه هم تخریب شوي. په بیان کې راغلی چې لا هم د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د ژغورنې عملیات روان دي او هڅه کیږي چې تر خاورو لاندې شوي کسان وژغورل شي. په بیان کې په ننګرهار، لغمان او نورستان کې د وختو تلفاتو د وروستۍ شمیرو په اړه سندي ویل شوي، خو دوشنبه د سپتمبر په اوله د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د دې مرګونې زلزلې له امله په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې 12 تنه مړه شوي او 321 تنه ټپیان شوي او لسګونه کورونه هم ویجاړ شوي. خو نوموړي ویلي وو چې د کونړ یو شمېر سیمو ته ژغورونکي ډلې لا نه دي رسیدلې او د تلفاتو په شمېر کې بدلون راتلی شي. که څه هم طالب چارواکو دا نه دي ویلي چې څومره نور کسان تر خاورو لاندې دي، خو د کونړ سیمه ییز اوسیدونکي وایي په مزار دره او یو شمېر نورو سیمو کې چې ورتګ ورته سخت دی، لا هم بې شمېره خلک تر خاورو لاندې دي او مرستې ته اړتیا لري. وړمشپه د ریختر په کچه 6.1 درجې زلزلې چې مرکز جلال آباد شاوخوا سیمه یاده شوې، د ننګرهار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د کونړ یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي لا هم د کورنۍ ګڼ شمیر غړي تر خاورو لاندې دي. د دې ولایت د وټپور ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد الله ازادي راډیو ته وویل
ماشومان دلته ایسار دي، غټان ایسار دي، سپینګیر ایسار دي. په خبره پوه شولې زمونږ ضرورت دی، وته کسانو ته زمونږ ضرورت دی، مرستو ته زمونږ ضرورت دی چې دلته موږ سره مرسته وکړي، موږ لرې شي، موږ سره کومک وکړي. زمونږ واړه ایسار دي، زنانه ایسار دي، سپینګیر ایسار دي، ماشومان ایسار دي. خبره پوه شو مړي ایسار دي زمونږ، اوس دونه څوک نشته چې دا
د کونړ یو بل اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لاملې پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له پرون رئیس تر سره شوی مرستې اصلي اړمنو کسانو ته نه دی رسیدلی.
متاسفانه وایي چې دا نو سره کوم شړتیا و، هغه مرستې هغه سره خلکو ته ډیر اړمنو نو وسې چې زیرو مرستې ته نه رسیدلی. پښتیاد بودا دي چې د مرستو د ویش یو داسې میکانیزم کار وشي چې هغه مرستې په خلکو ته تر هغه ځای ورسیږي چې دوی شدید اړتیا لري.
د دې ولایت د چپ ادارې یو اوسیدونکي ډاکټر خان محمد ازادي راډیو ته وویل چې زلزله ځپلو 13 شپه تر شنه اسمان لاندې تیره کړې او دوی د جسدونو درېستلو او خوارو ته د سپارلو په ګډون اړینو توکو تر څنګ لومړنیو خوراکي موادو، درملو او آن پاکو اوبو ته هم اړتیا لري.
دا خلک بیګا شپه روانه ده، ټول سرپناه نه لري، د ډوډۍ او اوبو هر قسم ته ضرورت دی، باید دا ورته آماده شي.
ډیره لویه غمیزه ده، دې غمیزې هیڅ تکرار نشو کولای.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری نوچسیار هم ویلي چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ کلی لمنځه وړي او دا محل ګڼ شمېر خلک له سرپناه پرته شپې سبا کوي. دغه کمشنری په یو بیان کې چې نن یې په ایکس پاڼه خپور کړی ویلي دغه فاجعي مدیریت د افغانستان او مرستندویو بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. په بیان کې له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه شوي او پکې ویل شوي افغانان زموږ ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي د دغه مرګونی زلزلې له امله له 2000 ډیر کسان بې کوره شوي او د ښوونځیو کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. اوچا په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او مرستندویو بنسټونو څخه د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي په ځانګړي ډول د سرپناه خوراکي توکو پاکو اوبو د درملو او بیړنیو روغتیایي خدمتونو د برابرولو ترڅنګ د ژغورنې ټیمونو ته هم سخت اړتیا ده څو د نورو انسانانو ژوند وژغورل شي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې د دغه زلزلې بشپړ ارزونه اوس هم له جدي ننګونو سره مخ ده. د دې کمیټې مرستیالي هما نادر الجزیری خبري شبکې سره په خبرو کې ویلي چې لرو پرتو کلیو ته د رسیدو لپاره له ستونزو سره مخ دي چیرې چې په خبره یې کورونه او کلی په بشپړ ډول ویجاړ شوي. نوموړي ویلي چې د تلفاتو شمیر په راتلونکو ورځو کې زیاتېدای شي ځکه ژغورونکو ته د اغېزمنو هڅو لپاره لا ډېر وخت ته اړتیا ده. دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته درېیمه مرګونی زلزله ده چې په پراخه کچه مرګ ژوبله اړوي. د 2022 کال د اکتوبر په 10 د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې 1500 کسان مړه کړي وو. له دې وړاندې د 2022 کال په جون میاشت کې په پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې خونړۍ زلزله وشوه. دغې زلزلې کې له زرو زیات کسان مړه او په زرګونه نور ټپیان شوي وو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلوروي ساعته.
د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر رضاکاران وایي عاجل مرستو ته سخته اړتیا ده، خو د لارو خرابوالي زیانمنو ته د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کونړ ولایت په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر رضاکاران وایي د وروستۍ مرګونی زلزلې قربانیان عاجل مرستو ته اړتیا لري، خو سختو لارو د مرستو رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې په لسګونو کلیو کې لا هم مړي تر خاورو لاندې پاتې دي او په دغو سیمو کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره هیڅ لاسرسی نشته. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو رضاکار نصر احمد احمدی د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې خلک د خوراکي توکو، څښاک اوبو او د لومړنیو روغتیایي مرستو لکمخ سره مخ دي.
هغه ځینې چې د غرونو په سرونو کې دي چې هلته د موټرو تګ ستونزمنو او لري پرتې سیمې دي، هلته اوس هم په لسګونه کلي دي چې اوس هم خلک د خاورو لاندې دي. ځایي ولسونه، دولت او هم ورسره د ګاونډي ولایتونو ځوانان را رسېدلي دي او هڅې کوي، خو اوس پورې نه دي بریالي شوي. نورو ستونزو تر څنګ د اولیه ستونزې د طبي تر اوسه پورې دغه غرونو ته نه دي رسېدلي او د خوراکي ستونزو سره ډېر زیات مخ دي خلک. دا اوس منګه د دیوګل دری د چپروت باندې تتلیو، الته د وچ ډوډۍ سونځوا، د اوبو سونځوا او هیڅ د خوراک لپاره د خلکو سنل لرل.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو بل رضاکار عبدالوارث کریمی هم وویل چې سیرمن سوي خلک په عجله توګه د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو، درملو، سرپناه او سیارو تشنابونو ته اړتیا لري. نوموړي د دغه ولایت د زلزله ځپلې سیمو ته د رسیدو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوسانی چې هغه خلک ډېر ضرورت لري او لومړنۍ اړتیاوې دي، هغه دا د جسدونو او د دوی هغه د زخمیانو ټپیانو ژغورنه ده چې دغه لومړنۍ مرسته ده چې د وایي همداسې د اوبو پاکو او څښاک اوبو په برخه کې، همداسې د تشنابونو او د دې سیستم او د شلټر لپاره د خیمې او د تیارې غذا د چمتو شوې غذا د پخې ډوډۍ پاړوند باندې په دغه ساحو کې مرسته وشي، او بیا وروسته همداسې د نغدي او د غیر خوراکي مواد او همداسې لږ په اوږد مهال کې
د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجی ستار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرستندوی بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
موږ د موسساتو نه، خیریه بنسټونو نه، د تجارانو نه او د ملګرو ملتونو د ادارې نه موږ غواړو چې زموږ د ولسونو د سرپناه په باره کې او د هغوی په بهتر زخمیانو تداوی او باقی مانده چې څوک پاتې دي د هغوی د عاشق عبادت په باره کې او دا غوی پوشاک د پر لباس او بشتری ته چکم ضرورت پیدا کیږي په دې کې موږ سره کومک وکړي.
د دې ولایت اوسیدونکو او رضاکاران د طالبانو له حکومت مرستندوی ادارو او سوداګرو غواړي چې زر تر زره د زیانمنسو یو خلکو مرستو ته ورودان کی او د غستونزمنو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم وایي په داسې حال کې چې له زیانمنسو سره د مرستو رسولو بهیر دوام لري، خو په ټکو یې خرابو لارو ټولو سیمو ته د مرستندوی ډلو د زر رسیدو مخه نیولې ده. په کابل کې د دې ادارې ویان سلام الجنابی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ټول ادارې او سیمه ییز بنسټونه هلته دي، خو ځمکې ښویدنې لارې بندې کړې او زیانمنو کلیو ته رسیدنه ستونزمنه سوې ده. نوموړي د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې ممکن لرې پرتو سیمو ته د مرستندویو ټیمونو تر رسیدو به د تلفاتو شمېر لوړ سي. د طالبانو حکومت د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبه په شپه ناوخته د سبې مرګونې زلزلې په پایله کې ویلي چې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې تر 800 زیات کسان مړه شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل چې تر ټولو زیات مرګزوب له په کونړ ولایت کې سب شوي او د مړو شمېر تر 800 او د ټپیانو شمېر بیا 2500 ته رسیدلی دی. مجاهد زیاته کړی چې د دغه ولایت د نورګل، وټاپور، ماڼوګي، څوکۍ او چاپېداري ولسوالۍ سخت زیانمنې شوي او په یادو سیمو کې لا هم د ژغورنې عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدنې ملي ادارې په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو د رسولو په موخه د ملي او نړیوالو سازمانونو له استازو سره په جوړه شوې غونډه کې د 2 ساعتونو په ترڅ کې له زلزله ځپلو سره د خوراکي، غیر خوراکي او روغتیایي توکو او موقتي سرپنا مرستې په همغږۍ او زر تر زره برابرولو ټینګار شوی دی.
په خوست ولایت کې د ننګرهار او کونړ زلزله ځپلو ته د مرستو د راټولولو کمپاین پیل شوی دی. دغه کمپاین کې خصوصا ځوانان لوی ونډه لري. نور تفصیل لسمی د ازادي راډیو د خبريال په ریپورت کې.
د سپتمبر په اوله نیټه د خصوصیدونکو او ځوانو فعالانو د افغانستان په ختیځو سیمو په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو کورنیو سره د لاسنیوي په خاطر په ښار کې د مرستې راټولول پیل کړل. د اګست په 1 شپه مهال شدید زلزلې د افغانستان ختیځ کې د کونړ، ننګرهار، لغمان او پنجشیر ولایتونو یو شمېر سیمې ولړزولې چې د چارواکو په وینا د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې شاوخوا 800 کسان پکې وژل شوي او تر 3000 نور ټپیان شوي دي. د خوست یو اوسیدونکي نقیب الله زلان مشال راډیو ته وویل
ټولو ملي مسایلو کې خوستي ځوانان خپله فعاله ونډه اخیستې ده. د نن تاسو شاهد حال یې چې په خوست کې دکان په دکان ګرځي د دوی لپاره چنده ټولوي. دا په لویه کې د دوی سره هم شریکي او هم همغږي ده چې خوستي ځوانان یې ترسره کوي چې ټول افغانستان یو وجود ده، د تن یا د وجود یوه برخه ده.
خوستي فعالان په ملي مسلو او دا ډول لویو ناورینونو او غمیزو کې د ټولنې د ټولو قشرونو په ځانګړي ډول د شتمنو پانګوالو او سوداګرو پراخه برخه اخیستنه اړینه بولي. د خوست یو بل اوسیدونکي محمد اسحاق عمری وویل
شجرونو باندې دا غږ کوو چې کوم مالدار خلک دي دوی باید په دې غمیزه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. اوس موږ خپل مسؤلیت نه ادا کوو، موږ د کار غوړې زموږ لپاره یو ښه وخت، یو ښه چانس دی، موږ باید خپل مسؤلیت ادا کړو.
خوستی فعالان په دې ولایت کې د کونړ او نورو زلزله ځپلو اوسیدونکو لپاره د مرستې راټولولو روان بهیر په دې خبري چې د ټولنې د شتمنو او بېوسه خلکو ونډه د هغوی واسطه په ګټو په یو ډول ډېره ده. د خوست یو بل اوسیدونکي عبدالله عادل وویل
خوستی ولسونه ټول په دې در باندې ډېر دلی دي او تاسو ګوره چې بېخي نوبت نه کېږي په چندو باندې په نوبت نوبت خلک راځي او بېلابېله چندې کې غاګه بډا خلک دي که غریب خلک دي که راشي ولا هر څوک راځي د غم د جن غم.
د خوست اوسیدونکو زیاتوي د افغانستان د ختیځو سیمو په ځانګړي ډول د کونړ غمیزه د ځاني تلفات او مالی خساري له اړخونو دومره لوی ده چې د ټولو افغانانو حتی نړیوالو بنسټونو ګډ لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوست یو بل اوسیدونکي محمد علي وویل
تاسو خبر یې چې دولتي شفاخانو کې کلینیکو کې ایچ آر کلینیک کې آر شفاخانه موږ ډکه ده، زخمیان لرو، شهیدان لرو، بعضي ما خپل په دې منطقو کې وخت تر کړی د نورګل دره مزار دره ما خپل څلوي خورزي طریقه دي. ډېر غریب ولز د کمزور ولز د خپل اخلاص چنده دی وکی.
بلوري تنړيوالو بنسټونو او د سیمې هوادونو په افغانستان کې لزلزله زپلو سره مرستو ته تیارې خدای دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان مخکنی ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي، افغان سوداګر او پانګوال میرویس عزیزی، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف، د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی، د هند صدر اعظم نریندرا مودی او زیر نور و مطرح و سیاستوال و مشرانو د زلزله زنګالو سره خواخوږی څرګنده کړي او د ټپیانو د عاجل شفا هیله یې کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د یو شمیر هیوادونو مشران په فرانسه کې دا موضوع څیړي چې څرنګه د کیف او مسکو تر روغې جوړې وروسته د اوکراین امنیت تضمین شي. دغه مسأله د اګست په 15مه په الاسکا کې د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ څیړل شوې وه. یو ډول موافقه هم شوې وه، خو د ضمانت نوعیت نه و توضیح شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د پنجشنبې په ورځ په پاریس کې له اروپایي مشرانو سره ګوري. د فرانس پریس اجانس د راپور لمخې په دې غونډه کې د روسیې د بریدونو د مخنیوي لپاره د امنیتي تضمینونو پر مسالې خبرې کیږي. البته د امنیتي تضمینونو موضوع هغه وخت مطرح کیږي چې د کیف او مسکو ترمنځ سوله وشي. د ولسمشر زلنسکي د دفتر مشر سلاکار میخایلو پودولیاک د سې شنبې په ورځ پر اکسپانه ولیکل چې ښاغلی زلنسکي به د اروپایي ټولنې له مشرې اورزولا وندرلین، د ناټو له مشر مارک روټه، د جرمني له صدر اعظم فریدریش میرتس او د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر سره د دې تضمینونو په تړاو خبرې وکړي. رویټرز اجانس خبر ورکوي چې د جرمني صدر اعظم به په غونډه کې آنلاین برخه واخلي. د اوکراین د متحدینو د ډلې یو شمیر نور مشران به هم په غونډه کې آنلاین ګډون وکړي. په دې ډله کې شاوخوا دیرش هیوادونه یو ځای شوي دي. د دې غونډې مشري به د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر وکړي. د دې غونډې په تړاو د دوشنبې په ورځ د ناټو عمومي منشي مارک روټه په اکسپانه کې ولیکل چې د پاریس په غونډه کې به دا موضوع توضیح کړو چې د اوکراین لپاره څرنګه امنیتي تضمین. خاغلی روټه زیاتوي چې د سولې لپاره دا تضمین یو اساسي شرط دی او د پاریس په غونډه کې به د ده په وینا د روسیې په دریس هم خبرې وشي. د هغه هیواد چې د جګړې پر دوام ټینګار کوي او سوله ردوي. جرمني اجانس د پاریس د غونډې په تړاو په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې په دې غونډه کې به دا موضوع هم وڅېړل شي چې څرنګه د روسیې ولسمشر د اوکراین له جمهور رئیس سره د سولې په تړاو خبرې نه کوي او که چیرته مسکو پر دې ټینګار کوي باید نور بندیزونه پرې ولګول شي. د پاریس غونډه تیره میاشت په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د اوکراین او اروپایي مشرانو د غونډې په دوام ترسره کیږي. د فرانسې ولسمشر تیر اونۍ ویلي و چې د پاریس په غونډه کې به په اوکراین کې د پلیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر مسله هم خبرې وشي. کیف د اوکراین د امنیت لپاره د اروپا د سوله ساتو ځواکونو یا د ناټو په څیر د دفاعي تضمینونو غوښتنه کوي. بل لور ته مسکو له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په هیڅ حال کې به په اوکراین کې د لویدیځوالو د ځواکونو موجودیت ونه زغمي.
له خبرونو ور اخوا
د ننګرهار ولایت د مرکز د ځینو سیمو او بیلابیلو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکي وایي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او د ځمکې لاندې اوبو کچه هم ټیټه شوې ده. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې سیمو کې څاګانې وچې شوي او اړ دي چې له لرې واټن اوبه راوړي چې په خبرې اکثرا ورته د پاکو اوبو موندل سخت وي. بلخوا د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې ځینې پوهان که څه هم ننګرهار د اوبو د سیستم د مدیریت له اړخه تر ټولو اسانه جغرافیایي موقعیت بولي، ټینګار کوي چې حکومت باید ژر تر ژره د اوبو لنډ او اوږدمهالې حل لارې ورته جوړې کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
ننګرهار کې خلک د اوبو له کمښت سره مخ دي. د مرکز جلال آباد او بیلابیل ولسوالیو اوسیدونکي وایي ان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د نارنج باغ سیمې اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
تقریبا دغه په یو میاشت کې شاوخوا زمونږ په دغه ساحه کې واته دانی کویان چې دي چې دا وچ شوي دي او د دې په برحاله لکه څلوېښت متره پنځه څلوېښت مترو کې مخکې اوبه دلته وهل پیدا کېدلې. اوس مطلب د اوبو کمښت ډېر زیات دی. ولې پنځوس پنځه پنځوس نه تر شپېتو پورې اوبه چې دي دغه کویان ټول له مخې و
وچ شوی دی اوس وختو کې په زرنجونو کې یو بغرزیږي شاوخوا یو بشکا په لس روپے باندې دل تولیږي لس لیتر لا غوونه خلک ډیر استفاده کوي کدل دا غوونه را ډکې کورونه ته راوړي ځکه دلته زیاتره خلکو وسم نشته چې مطلب خلکو ساګان یو باسي بیرته فانه کې دومره وځ چا نشته دی
د دغه ولایت سپین غار ولسوالۍ د چهل غزایو سیمې اوسیدونکي چې ځان محب شینواری معرفي کوي هم له ورته ستونزو شکایت کوي او وایي چې دای کوانډیان او کلیوالی آن د څو بشکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره لری پلی مزل کوي
زموږ په سیمه کې هم د اوبو سطحه ډېره ټیټه شوې ده فل حال هم د یو کوی نه په سلهاو کورنۍ د څښاک اوبو لپاره استفاده کوي نور ضرورت لپاره یې په بشکو کې راوړو ټول خلک همداسې حال دی د اوبو سخت مشکل دی غوښتنه مو ده حکومت څخه او همدارنګه د مرستندویه نړیوالو نهادونو او موسسو څخه ده چې په دغه یادو سیمو کې د چخا کوبول لپاره رسولو شبکی جوړ کی
د شینوار ولسوالۍ دی یو مرکزی سیمې اوسیدونکو شکر الله هم وایي چې د چخا او هم د کرنی سوزمکو د خړوبول لپاره د وبول کم خسره مخ دی
ډېرې ځاګانې وچې شوې دي ډېرې ځاګانو کې وب کمی شوې دي هغه ټیلونو چې خلکو زراعتي سوزمکو ته وهلو هغه کې موږ وچې شوې دي نو زموږ غوښتنه د مؤسساتو نهادونو څخه دا ده چې دغه ساحو کې غمي کې څاګانې ووهي او دغه اوبه مدیریت کړی شي پورته للمو کې تالونه جوړ کړی شي.
ننګرهار کې د قمر بنسټ په نوم د اوبو رسولو د یوې موسسې کارکوونکی عادل خان بیا وایي که څه هم دوی مختلف ولسوالیو کې خلکو ته د اوبو رسولو لپاره څاګانې کیندلې خو په خبره یې له بیا بیا کیندلو وروسته هم اوبه وچې او خلک یې له سختو کړاوونو سره مخ کړي دي.
موږ دوه درې کاله مخکې څاګانې ایستلې هغه چې کله موږ لاړ شو خپل هغه څا تعقیب کو چې ګورو وچې شوې نو غټه وجه دا ده چې د اوبو کچه واکین دا ښکته روانه ده په افغانستان کې. دا یوازې په یو ولسوالۍ خبره ده په زنه کومه کوټ کې موږ څاګانې ایستلې دي په کامه کې مو ایستلې دي بالې شوه په خوګیاڼو کې چې ډېرې څاګانې وچې شوې دي چپهار ولسوالۍ کې هسکه مینه ولسوالۍ کې روداتو کې غني خېل ګڼې ټولو ولسوالۍ کې چې زه ګرځم نو ګڼ شمېر څاګانې چې دي هغه وچې شوې دي او دا چې ډېره په چټکۍ سره روانه ده.
دا خلک د طالبانو له حکومت د اوبو د مدیریت او د اوبو د ستونزې د حل غوښتونکي دي خو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت ویان متی الله عابد او کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویان غلام محمد کاظم د راپور تر خپرېدو د دې خلکو شکایتونو او غوښتنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مخکې ویلي و چې اوس مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 15 سلنه خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د دغه وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر د تیر کال د هود په 6 په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس ته په خبرو کې په دغه هیواد کې د اوبو د کمښت لاملونه اقلیمي بدلون دوامدار وچکالۍ لسیزې جګړې او د نفوسو زیاتوالی یاد کړی و خو د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې ځینې پوهان ټینګار کوي چې که د طالبانو حکومت او خپل خلک اوږده او لنډمهاله حل لارې ولټوي او تطبیق کړي ننګرهار د اوبو د جغرافیوي موقعیت له اړخه د اوبو د مدیریت په برخه کې زر په ځان بسیا کېدای سي. له دې ډلې د اوبو د مدیریت د چارو پو او د تیر جمهوري نظام پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې مشر احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
یو لن محاله ده یو تو اوږد محاله لن محاله دا ده سه خلک اوبو کې سپماو کې او هغه ساحې سه اکثرا اوس د سکاک اوبو نه لري زراعت کې کم استفاده وکړي او د سکاک لپاره یې ذخیره وکړي او اوږد محاله دا ده سه حداقل حکومت نهادونه او موسسات دغه کوشش وکړي سه مدیریتي سیستم جوړ کړي په دا معنی سه موسمي اوبو ذخیره کړي بندونه او چکدمونه او دغه وضعیت اکثر منطقې کې دی. متاسفانه افغانستان هماغه ساحه کې دی هم د مځکه لاندې اوبو متضرر کېږي هم سطحي اوبو. سوال یې د ننګرهار دا دی د لوګر رود نه د کابل رود نه د پروان رود نه د لغمان اوبو او د کنل اوبو بېرته راځي ننګرهار ته موږ کولی شو سال ته اوبو مدیریت کړو.
مخکې تر دې هم د پلازمینې کابل په شمول د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې په خپلو سیمو کې د اوبو د کمښت شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات هم مخکې افغانستان کې د اوبو ناورین ته د رسیدنې لپاره په پراخې پانګونې د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر اړتیا او دغه شان د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي په لوړولو ټینګار کړی و. دغه سازمان د روان کال په حمل میاشت کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې 20 میلیونه خلک د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ.